سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه سفي ولاستانګ زایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د ښځو نړیواله ورځ یو وار بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی ده. په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو په تګلارو کې کوم بدلون نه لیدل کېږي، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي. په 2023 کال کې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو شعار د ښځو د مشارکت درکول دي. د هندي اوجکپوري ډیپلومات په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. پخواني ولسمشر پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جی پی سنگ سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړي. ښاغلي کرزي په دې کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي او نیکې بللي او له افغانانو سره د هند مرستو مننه هم کړې. اخوا د هند دغه چارواکي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پختیا خبرې کړي. ښاغلي سنگ همدارز د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیز سره هم لیدلی دي. هندي چارواکو لا تر اوسه د جی پی سنگ د کتنو په اړه څه نه دي ویلي. اندونیزیا له افغانستان سره د پولیو ضد 10 میلیون ډوزه واکسین مرسته وکړه. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل دا مرسته پرون د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینتو مرسودیا او د مالی وزیر سری میلیانا اندراواتی له لوري افغانستان ته ولیږل شوه. ښاغلي مرسودی په یو جلا پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت لا ښه شوی نه دی او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام معلومات ښیي چې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ وایي د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې د سکرو کان په یو تونل کې د چاودنې له کبله دوه کارګر مړه شوي. باختر اژانس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د مړو شوو کسانو جسدونه تر سکرو لاندې شوي خو هڅه روانه ده چې راوایستل شي. په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا پیښه دقیقا کله شوې ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې پرونی په طالقان ښار کې درې طالبان وژلي او څلور نورې ژوبل کړي دي. د دې جبهې ادعا د خپلواکو سرچینو له لوري تایید یا رد شوې نه ده. طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې سبا په دوهمه ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه پرون شپه افغانستان په 15 منډو وګټله. په پرونۍ مسابقه کې افغانستان سیالي لوبډلې ته 311 منډې هدف وټاکه. د دومره لوړ هدف په ټاکلو کې د افغان لوبډلې د دوو پرانیستګرو یا پیلیزو لوبغاړو رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران رول زیات و. ګوربز 122 منډې او زدران 80 منډې وکړې. محمد نبی هم په لږو توپونو 40 منډې وکړې او کپتان حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه په داسې حال کې پوره کړه چې تر پایه ونه سوځید. په بالینګ کې هم د افغانستان تیز توپ اچونکي فضل حق فاروقي د آیرلند څلور لوبغاړي وسوځول. تر هغه وروسته عظمت الله عمرزي 2 وکټې واخیستې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیرو اوو میاشتو کې د دغه هیواد پورونه په سلو کې شپږ ډیر شوي. پاکستاني رسنیو پرون د خپل هیواد د مرکزی بانک پر اساس راپور ورکړ چې د 2023 کال له جولای د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد روپۍ زیات شوي او اوس ټول پورونه 18000 میلیارد روپیو ته رسیدلی دي چې په ډالرو باندې شاوخوا 80 میلیارد ډالره کېږي. د پاکستان مرکزی بانک هم دا رضوایي په تیرو میاشتو کې د پاکستان داخلي پورونه له 8 تریلیون روپیو 2 تریلیون روپیو ته زیات شوي خو بهرني پورونه له 2 تریلیون روپیو 2.1 تریلیون روپیو ته ډیر شوي. د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف د اعتماد رایې له ترلاسه کولو وروسته خپلې اقتصادي کمیټې ته وویل د پیسو نړیوال بانک سره د نور پور په اړه خبرې پیلوي. او د امنیتي خدماتو په نوم د روسیې استخباراتي اداره وایي په موسکو کې د داعش د خراسان څانګې د حملې مخه نیولې. د روسیې خبري اژانسو د امنیتي ادارو په قول راپور ورکړ چې د داعش غړي غوښتل په موسکو کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید وکړي خو د استخباراتي ځواکونو له لوري دغه ترګر ووژل شول. روسیې په زلونو په افغانستان کې د داعش له درکه د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړه. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. زموږ ګڼ راپورونه هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي دي. له هغې ډلې دا چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي.
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه بې برخې شوي یو. لومړی حق موږ د تعلیم دی چې قرآن کریم موږ ته راکړی دی، الله پاک موږ ته راکړی.
د ښځو د نړیوالې ورځې د 2023 کال شعار دا دی چې د ښځو مشارکت یا ګډون ته باید درناوی وشي. آیا په تیرو شلو کلونو کې چې جمهوري نظام هم و، د ښځو ګډون او د جندر مساوات رعایت شوی و که څنګه؟ په دې اړه د حقوقي چارو کارپوه وایي،
د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکاټ کې ګامونه اوچت شوي وو او ښې لاسته راوړنې هم درلوده.
د غزې د جګړې د اوربند په تړاو د خبرو د پای ته رسیدو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د ښځو نړیواله ورځ یو وار بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی. په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو پر تګلارو کې کوم بدلون نه دی لیدل شوی، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي، ښوونځي او پوهنتونونه ورته پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په افغانستان کې شزیاو زده کوونکي نجونې د مارچ په اتمه د شزو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو بندیز د پای ته ورسول شي. د شزو د حقونو فعاله وشي امیل وی هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. دا له اسلام او حجاب سره د نجونو د ښوونځیو بندیدا به ارتباط بولي وای.
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه بې برخې شوي یو. لومړی حق موږ د تعلیم دی چې قرآن کریم موږ ته راکړی دی، الله پاک موږ ته راکړی دی. اما اوس چې کوم کسان وخته رسېدلي چې په دې اند دوی په دې فکر کې دي چې موږ د اسلام لپاره جنګیږو. موږ
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو کابل 2.5 کاله اوسي. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر بندیز او د سنگارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو نور افراطي اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو د ښځو د حقونو فعالانی وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د ښځو د حقونو فعاله دنیا صافی وایي
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو او تحصیل چې په اسلام کې ویلو دی. یوازې دا نه، دا وایي چې ولې دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولې دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي. دا بس بیل ده، دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه د بلې نور
په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څه په نوم چې طالبان د حجاب نه رعایتول بولي د ښځو او نجونو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشري حقونو سازمانونه د ښځو او نجونو خلاف د افراطي او سختدریزو پالیسیو په خاطر پر طالبانو نیوکه کوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته
وار به شو کندهار ته. په کندهار کې وی میرمنې بیوزله ښځو ته د کار زمينه برابره کړې. دغه میرمن د غو بیوزله ښځو په مرسته لاسي کوچیاني کالی جوړوي او بیا په بازار کې پلوري چې دا او کارکونکو د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې په پوره کړي. په دې اړه پام کړئ دغه رپورت.
د خیاطۍ په دې کوچنۍ کارخونه کې میرمنې لاسي کوچیاني کالی چې په افغاني کالو هم مشهور دي جوړوي او بیا په بازار کې پلوري. پنځه تلویش کلنه سکینه چې خاوند یې سپینژری دی او د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي، د دې مرکز له لارې په کار کولو خپل د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. دا وایي دلته یې لومړی د خیاطۍ کسب زده کړي او اوس په فیصدي ښځینه کوچاني کالي جوړوي تر څو د ځان او اولادونو ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي.
شپږ میاشتې مې دلته کار کوله د شاګردۍ پیسې،
وست استاد سویم کار میز دکاره داده استاد راسه وست دلتا پیسدی کار کوا مثلا کمیس پا پینزوست مشترکی کمیس و پیجامه چی مانا پسال اوغانی مشترکی از ما میره چی دیش پینجاری دی از ما یوزویم شهیستو وست کشنیان می پغاره دا یو لور می دا یوزویم تپی دا یوزویم شهیستو نو وست چی پلاریش پینجاری دی کار نسی کوالا دونت رو بیادل تر ازم کار کوم داغا سر بیاره یونو که پا کور که بار بیاره داغا سر کوم کومک کوم
د کندهار شهر اوسیدون کې فرزانه چې د خپل ناکسیزو کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي او د هغوی سرپرستی ورلغاړي ده وایي خوشحاله ده چې له کوره بهر کار او د خپل کورنۍ لپاره روزي پیدا کولی سي دا وایي له هغه راهیسې چې دلته کار کوي اقتصادي ستونزې تر یوه حده راکمې سوي دي دا د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د هغو ښځو لپاره د پرمختګ زمینه برابره کړي چې مهارت لري
دا ور سره شو په پی سي دي مې کار سره کوي وسته میاشتې لس افغانۍ ما ترکي نو زه خپله چې یم د کور سرپرسته زه یم ورونه دی خوندې مې دی زه خپله یم نو دغه معاش ما ته ډېر کفایت کوي ډېر غټ ما ته یې لاسته کړی دی د حکومت سمې دا خواهشات د اسلامي امارات چې د ښځو کارونه بیرته علاقې د چوکاټ په داخل کې د علاقې د نجونو مکتبونو پوهنتونونه د علاقې صحیح دی کوم قوانین چې د دې د هغه د تهدید کې په ښځو باندې پر مشرانو باندې خواته د کارو زمینه د برابر کې ځکه چې ښځې ډېرې بېوزلې دي کارونه نسته استاذ خپل هم پوهېږي نو لویو خواهشاتو دغه مې داري چې د اسلامي امارات چې د ښځو کارونه د بیرته علاقې
د کندهار شهر اوسیدونکي نسرین بارکزی د سکینیا او فرزانی په شمول په دې کوچنۍ کارخونه کې 15 بې وزله او اړمنو میرمنو ته د کوچنۍ کالو جوړولو لارې او همدارز شپېته نورو میرمنو ته بیا په کورونو کې د کنداروي لاسي غاړو جوړولو لارې د کار زمينه برابره کړې ده نسرین بارکزی وایي دې ټولو بې وزله میرمنو ته لومړی زده کړې ورکړي او بیا د کار زمينه ورته برابره کړي ترڅو د خپل کورونو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي
په شپږو میاشتو کې 40 تنه یا 25 تنه فارغ کوم چې هغه په مکمل توګه ز استادان کوم چې دی په خپل ځای کې کارونه په حال کې او دبليو پی څخه مې تقریبا 40 تنه فارغ کړي چې هغه اوس په خپل کورو کې خپل کاروبار شروع کړی دی هغه خوند زما سره کار کوي چې هغه خپل د کور سرپرستی دي د کور سرپرستی دي د خپل اولادو سرپرستی دي نو هغه خوند زما سره چکوندان دي یا غریب دي هغه کسان زما سره کار کوي زه دوی ته چې زما سره کار کوي تنزلستنی دي شپته تنه د باندې کار سره کوي چې هغه په لاسي صنایع کې چې مشکنداري خامک دي هغه را کوي
په کندهار کې د شزینه کالوي جوړول لاسی کنداری غاړي غالي عبدل او د یشمیر نور کسبونو ترڅنګ د حیوانات لکه چرګانو او زو او غاګانو ساتل هغه څه دي چې تر ډیره میرمنی په کورونو کې کوي او لدې لاري د کورونو اقتصادي اړتیاوي پوره کوي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي ټاکل شوی د روان کال تر پای د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لړۍ چې د ایس ای وی په نوم یادیږي ودروي د امریکا کانګرس دغه پروګرام د 13,500 افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکایانو سره کار کړی وو تصویب کړی وو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایس ای وی یوازې د شاوخوا 8,000 ویزو ورکول پاتې چې د روان کال تر اګست پورې به پوره شي د مسلې د هغو افغانانو اندېښنې هم پارولي چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته یې د ایس ای وی پروګرام لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو او لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ
ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لړۍ چې د ایس ای وی په نوم یادیږي ودروي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې یوازې شاوخوا 8,000 د ایس ای وی ویزو صادرول پاتې دي چې د روان کال د اګست میاشتې تر پایه به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د درېمې کلیزې په مناسبت وویشل شي د امریکا کانګرس دغه پروګرام د 8,500 افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی و ځانګړی کړی و د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتو میلر د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
شاوخوا 8,000 قضیې پاتې دي چې موږ کولی شو سږ کال پروسس کړو موږ له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې د پناه غوښتونکو د منلو شمیر ډیر کړي او اجازه راکړي څو له هغه افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړو چې د متحدو ایالاتو لپاره خپل ژوند ژوند په خطر کې اچولې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چینی غوښتلومی واخیستل شي. رویټرز خبری آژانس ته ویلي پاتې کسانو ته د ایس آی وی ویزو ورکولو وروسته به له 100,000 څخه زیات افغانان او د هغوی کورنۍ چې د وروستۍ کتنې او مرکې لپاره له افغانستان څخه بهر وي نشي کولی چې د امریکا متحده ایالاتو کې نوی ژوند پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د 100,000 ځانګړو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې. د رویټرز په وینا امکان لري چې د امریکا کانګرس دا غوښتنه ومني. د دغه راپور له مخې که امریکا افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي په 100,000 هغه افغانان چې له 2001 تر 2018 پورې له امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې له خطر سره مخ شي. هممهاله دې مسالې د هغو افغانانو اندېښنې راپارولې چې له بېلابېلو امریکایي بنسټونو سره یې کار کړی او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کډوالۍ د ځانګړي ویزو اخیستو او د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو د منلو لپاره په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وزم ورزو د غزې د جګړې په اړه د اوربند هڅو ته حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي پرون د قاهرې له خبرو ووت. د قاهرې خبرو ته چې د مصر او قطر په منځګړیتوب کیږي اسرائیل خپل استازی نو استواله. دغه خبرو هدف دا و چې اسرائیل او حماس دواړه قانی شي چې په غزه کې اوربند ته غاړه کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د حماس ډلې پلاوی پرون پنجشنبه په قاهره کې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بېلې دي چې کومې نتیجې ته ورسېږي په نیمه کې پرېښودې. د ډلې په خپله اعلامیه کې ویلي اسرائیل یوې داسې موافقې ته د رسېدو لپاره هلې ځلې ناکامه کړي چې د یرغل د پای ته رسېدو د خپلو ځواکونو د ایستلو او خپلو میرو ته د فلسطیني کډوالو د بېرته ستنېدو لپاره کیږي. اسرائیل د قاهرې خبرو ته پلاوی نه واستولې او ویلي و چې لومړی د ژوندیو پاتې شویو یرغملو لیست غواړي. حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حمله په ترڅ کې 1,200 تنه ووژل او تر 250 ډیر نورې یرغمل کړل چې لا هم نامعلوم شمیر د دې ډلې له لوري برمته دي. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي پر غزې د اسرائیل د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي په دې ترانګه کې د قحطې نښې ډېرې شوي دي. تمه کېده چې د روژې د میاشتې له پیلېدو سره یعنی راتلونکې اونۍ په غزه کې 4 ورځنی اوربند وشي. په غزه کې د موقت اوربند خبرې له 2 اونیو راهیسې د قطر، مصر، امریکا او اسرائیل ترمنځ روانې دي خو مصر او قطر د قاهرې د خبرو اصلي منځګړي دي. پر اسرائیل د منځګړو او یو شمېر نورو هیوادونو له لوري د اوربند په خاطر فشارونه زیات شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
دا د مارچ د میاشتې درېمه اتمه ورځ ده یا د مارچ درېم وار دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې برابرېږي خو میلیونونه ښځې او نجونې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي. وروسته له هغه چې طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منع کړې. همدارنګه یې د پوهنتونو او د ګڼو نادولتي مؤسسو د کارونو مخې هم په ښځو باندې وتړل. په دې مفصل راپور کې د جنسیتي برابرۍ اهمیت ته کتنه شوې چې د طالبانو له زندانه د یوې خوشې شوې ښځې په غږ پیلېږي.
تېر کال په همدې ورځ د طالبانو د تور زندان په کونج کې وم. له روحي او جسمي شکنجو سره مخامخ شوم. که څه هم دا د ښځو د نمانځنې ورځ وه خو زه د زندان د پنجرې تر شا وم.
نرګس سادات چې د افغانستان د ښځو د اصلي ځواکمن غورځنګ د مشرتابه شورا غړې وه تېر کال د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ د طالبانو په زندان کې وه. نوموړي د 1401 کال د دلوي د میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د مخالفت په تور په کابل کې ونیول شوه او په اونیو په بند کې وساتل شوه. میرمن سادات په لاریونونو کې برخه اخیستې وه او په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار کولو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې په دوی نیوکه کړې وه. دا دریمه د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې ډیر نجونې او ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. وروسته له هغې چې طالبان د 2018 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شوه، نجونې او ښځې د طالبانو له محدودیتونو سره مخ شوې. لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او د 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګول شو. په نادولتي دفترونو او ګڼو دولتي ادارو کې له کار د ښځو راګرځول، د ښځینه فعالانو نیول، حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ بندیز، له محرم پرته سفر کول او د حجاب اجباري کول هم پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو په کړنو کې شامل دي. د طالبانو حکومت تل خپل وسنی دریسه څخه دفاع کړی ده، خو کوټلی نه دی ویلي چې د ښوونځیو او پانتونونو دروازې به کله د نجونو لپاره پرانستل شي. د طالبانو د حکومت چارواکي دا نه مني چې ګوندې ښځې له ټولنې ایستلې. دوی استدلال کوي چې اوس مهال په حقیقت کې ښځې په هوایي ډګرونو، روغتونونو او د کورنیو چارو وزارت په ادارو کې کار کوي. خو منتقدین دې ټکي ته په اشاره چې د دوی د حکومت په کابینه کې یوه ښځه هم نشته، د طالبانو تر کنټرول لاندې دفترونو کې د ښځو شتون سمبولیک بولي. جنسیتي برابرۍ ولې مهم دی؟ باران احمدی یو له هغو نجونو څخه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم د 12م ټولګي زده کړې په نیمه کې ترې پاتې شوې. نوموړې په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ غوښتونکې ده.
متاسفانه این روزه ما ادعای از زیر کرده نمیتونیم که برابری جنسیتی در
افغانستان لبدا من خندن مگیده نشو که ولی چه به افغانستان که جنسیتی برابری پا پامکینی ولکی گی ده خزه کار یوازی ده کور ده چلو رو دیوالونو تر منستی ده یوازی ده دولت دنده نده بلکه ده مور و پلار پا گدون ده کورانی و مسئولیت دی که ولی چه پر مختللی طول نوالری لطفاً دست اینجونی را لوی او بروزی چه مالی و فکری خپلواکی ولری جنسیتی تا بیست نه ووایی یو والی او وردیا پا پام کنونیسی
و ام صدایی را و ام دلی را شایستگی را بده نظر بگیری.
پا 2004 کال که دا افغانستان اساسی قانون جنسیتی برابری تایید کری او دا ملی شورا و بیش سلنه چوکی خزو تا زنگری کری وی. تر 2020 کال پورې افغان ښځو د ملي شورا له 294 څوکیو څخه 95 یې ګټلې وي. مسوده کروخي په تیر جمهوري نظام کې په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استاسي وه. د دې په باور د ټولنې په بیلابیلو سطحو کې د ښځو او نارینه وو ګډون د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لامل کیږي.
د یک جامعه انساني کدران رشد و انکشاف و توسعه
په یو انساني ټولنه کې چې وده، پرمختګ او تحرک کولای شي، انسانان د تمدن او پرمختګ پړاو ته ورسوي. د نارینه او ښځینه ترمنځ برابري یو خورا مهم او بنسټیز امر دی، ځکه په یاده ټولنه کې نارینه او ښځې په ځانګړي ډول ښځې د خپلو بالقوه وړتیاو له مخې کولای شي په ټولو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او هنري برخو کې مهم رول ولوبوي او له نارینه و سره په همکاری د ټولنې د مخ ته تګ لامل شي
او هم یاري مردا به جلو وبرم.
په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ډنګېدو مخکې هم دغه هیواد له هغه هیوادونو څخه ګڼل کېده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېر شمېرې درلودې. د ښځو د ځان وژنې، ځان سوځونې او صحرایي مجازاتو په اړه ریپورټونه ورکول کېدل. خو د بشري حقونو د چارو څېړونکي محمد ابوالاحرار رامسپور وایي په تیرو شلو کلونو کې د دغو ستونزو د هواري لپاره ډیر کار شوی و. په خبره یو قانون موجود و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جرم باله.
په افغانستان کې د ښځو د مشروع بشري او اسلامي حقونو لکه د زده کړې حق، لکه د کار حق، د ګرځېدل حق، د رضایت سره سم وده کول، عادلانه محاکمې ته د لاسرسۍ او داسې نورو په اړه بحثونه د تاریخ په اوږدو کې تل له بدلونونو سره او کتاب پورتو سره مخامخ شوی دی. د جندر د برابرۍ په برخه کې د جمهوریت په شلو کلونو کې د بشري حقونو د نړیوالو ژمنو، ملي قوانینو، د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکات کې ګامونه اوچت شوي وو او ښې لاسته راوړنې هم درلوده.
د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په همکارۍ په کابل کې په پانتون کې د جندر او ښځو د مطالعې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام جوړ شو. د دې پروګرام موخه د جندر مساوات لپاره د راتلونکو مدافعینو د روزن لپاره د زمینې برابرول، د جنسیتی برابرۍ په اړه څېړنې، او د ښځو او نارینه وو د ټولنیزو مسولیتونو په اړه پوهاوی و. مسوده کروخی په دې باور ده چې نارینه جنسیتی برابرۍ کې مهم رول لوبولی شي، خو میرمن کروخی زیاتوي چې ډیر افغان نارینه په دې کار کې پاتې راغلي.
مردا متاسفانه
لبد مرغه نارینه وو د خپلو لونو د حقونو د دفاع لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. نن دوی یوازې ګیلې او شکایتونه کوي، هغه هم پر ډیر خاموشي سره. داسې نه چې دوی ته څه پېښ شي. د افغان ښځو بدبختي نن ورځ د خپلو نارینه وو پلرونو ورونو او میړونو د ملاتړ نشتوالی دی چې نن د بدبختۍ مصیبت او اثرات په اور کې
سوزي.
په 2013 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د دوامدارې پراختیا د موخو یوه له مرکزي برخو څخه جنسیتي برابري ده، خو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو لخوا لګول شویو سختو محدودیتونو ته په کتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به په افغانستان کې دغه هدف څومره ترلاسه شي. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د څانګې مشري حیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
That goal is clearly not achievable in Afghanistan but
da hadaf pakara da wal pa Afghanistan ki da lastarawul war na dai khuda smugl para muhim da chu wayu pa Afghanistan ki da Taliban una wada chalan tar 2013 kal pore da jinsiyati barabari da tala sakulu pa barkha ki da nariwal hatu pa barkha ki yow jiti pa shatak dai
to achieve gender equality by 2030
د 2023 کال د مارچ د اتمې په درشل کې د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو سازمان د مارچ په 3 په یو بیان کې وویل نړیوالې محکمې باید د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض تعقیب کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د مارچ په 3 دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا په 55 غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه د خواشینۍ وړ ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د فبروري په 6 ویلي وو په افغانستان کې جنسیتي توپیر باید د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د جنسیتي توپیر ادارات کړي، خو څومره امکان شته هغه چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر بلل کیږي د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر
تلاش اول جریان داره که اپارتاید جنسیتی اول جرم انگاری شوه. قدم اول امیز یکی جرم
بس جنسیتی توپیر د جرم کولو هڅې روانې دي. دا لومړی کام دی. وروسته له دې چې دا جرم وګڼل شو تاسو کولی شئ نړیوالو محکمو ته مراجعه وکړئ او افغانستان د جنسیتی تبعیض د یوې بېلګې په توګه معرفي کړئ او ووایاست چې په افغانستان کې جنسیتی توپیر روان دی. بیا محکمه پریکړه کوي د دې لپاره چې د جرم په توګه وپیژندل شي افغانستان یې ژوندۍ بېلګه ده. په حقیقت کې ډیری هغه کسان چې غوښتل یې جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل شي او جنسیتي عدالت خوشي په دې پوهېدلي چې افغانستان د جنسیتي توپیر تر ټولو عیني بېلګه ده.
عدالت جنسیتي بهبود پیدا کنه متوجه شتن کې افغانستان هم عیني ترین مثال اپارتاید جنسیتي است.
مخکې تر دې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ سبزی هم د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو کړنې غندلې او ویلي و چې نړیواله ټولنه باید جنسیتي توپیر د بشریت ضد جرم په توګه وپیژني. د نرګس سادات په ګډون افغان میرمنې هیله لري چې پر طالبانو به فشار د 2015 کال د مارچ له 8 مخکې پر ښځو او نجونو بندیزونه لري کړي.
حالا ببینید شما در این روزی که چقدر یک روز مهم است
تاسو وګورئ په دې ورځ چې څومره مهمه ده. زموږ په هیواد کې نجونې جبري ودونو سره مخ دي، هغوی چې ښوونځي پر مخ تړل شوي او هغوی چې پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځول شوي، دا واقعا موږ ډیر ځوروي. زموږ تر ټولو لویه هیله دا ده چې دا ورځ بیا خپل ګران هیواد کې ونمانځو. البته هماغه حق ته په پام چې خدای موږ ته راکړی ونمانځو.
البته با همو حق و حقوق ما که خداوند به ما داده تجلیل داشته باشیم.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه کوي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ په پښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا به پلیخت ساس دل سیاست اجتماع کب در خونه خدای ور کلی دل اجتماع ور کلی کسی ولی سل بود
کچیر یو انجلی تلوی رسی سولشی چی یو نسل او مترقی طوله نرامون سکی
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای ولر چې دا د شذې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندې بڼه له اساسي راډیو.
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ د خزو نړیواله ورځ یو وار بیا لداسي وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی دی. په داسې حال کې چې د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو په تګلارو کې کوم بدلون نه لیدل کېږي، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي. د هند یو جګپوړي ډیپلومات په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. پخواني ولسمشر پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جی پی سنگ سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړي. ښاغلي کرزي په دې کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي او نیکې بللي او له افغانانو سره د هند مرستو مننه هم کړې. اخوا د هند دغه چارواکي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. اندونیزیا له افغانستان سره د پولیو ضد 10 میلیون ډوزه واکسین مرسته وکړه. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل دا مرسته پرون د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینتو مرسودیا او د مالی وزیر سری میلیانا اندراواتی له لوري افغانستان ته ولېګل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنی وایي د سمنګان ولایت په دری سوفل سوالی کې د سکرو کان په تونل کې د چاودنې له کبله دوه کارګر مړ شوي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې پرونې په طالقان ښار کې درې طالبان وژلي او څلور نورې ژوبل کړي دي. د دې جبهه ادعا د خپلواک سرچینو له لوري تایید یا رد شوې نه ده. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې سبا په دوهمه ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه پرون شپه افغانستان په 15 منډو وګټله. په پرونۍ مسابقه کې افغانستان سیالي لوبډلې ته 311 منډې هدف وټاکه. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیرو اوو میاشتو کې د دغه هیواد پورونه په سلو کې شپږ ډیر شوي. پاکستاني رسنیو پرون د خپل هیواد د مرکزی بانک پر اساس راپور ورکړ چې د 2023 کال له جولای د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد روپۍ زیات شوي او اوس ټول پورونه 18242 میلیارد روپیو ته رسیدلی دي چې په ډالرو باندې شاوخوا 80 میلیارد ډالره کېږي. او د امنیتي خدماتو په نوم د روسیې استخباراتي اداره وایي په موسکو کې د داعش د خراسان څانګې د حملې مخه نیولې. د روسي خبري اژانسو د امنیتي ادارو په قول راپور ورکړ چې د داعش غړي غوښتل په موسکو کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید وکړي، خو د استخباراتي ځواکونو له لوري دغه ترګر ووژل شول.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. د بیوازلو خلکو د غوچې په دیورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی؟ نن په همدغه خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورستر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې چې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په پات شوی افغانان ته تاسو سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تعصب سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټ فقر دی دغه معالجه کی او یو د دماغ او د عقل فقر دی دا عقلی او دماغی او فکری کوم فقر شدی دا ډیر خطرناک دی نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي په تاسف سره زوایم ډیر زیات سه امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپل امکانات نه تبي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی د اقتصادي وضعیت سره ډیر زیات تړاو ډیر زیات ارتباط لري او په دې کې ان شک نشته خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې څنګه متاسف ګټه واخلو دا کوچنی ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشان هم د خلک چې بیکاره ګرځي دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي د ټولو مسؤلیت دی او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چته نه ورکوي دا به الله جل جلاله په نسبت باندې داخله فرض باندې مسؤل وي د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګډ حلال کړه او واخه توزی کړي وبیا سر پات شوی وو وای دا سه یو فکر وکوي چې گاونډای چې دی دا تکیه چې څه جوړي ونه لري نو وي ته ورلګل او وي ته ورغله او نو وي چې موږ سره دومره چېشته د بل گاونډي ته ورولېګو نو هغه ته ورغله او فکر کړه چې موږ سره دومره چېشته چې بل ته ورولېګو خلاصا او کورونو باندې دا پس سر چکر وهله او برته ما کورته کوم چې په سال کړه او برته قال او پندې نیت باندې چې دا قرباني وکول او دا تضحیه وکول قرآن کریم ورته اشاره کوي چې وي اسیرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته د نن غم ورسره دی چې دومره مسلمانۍ لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي گاونډي ته باید ورکړي نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او د غوي اقتصادي وضعیت لکړي زما په نظر باندې چې په هفته پر رخصتي په واسه باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چې ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي زما په نظر باندې چې داسې لکه ویل کدو چې پارک ته لاړ ویل کدو چې رستوران ته لاړ وی نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولېږي یتیم ته ورولېږي کوم بې وزله سره پکو کوي یو بل ته هدف مدار دی چې باید لاس ورته ورکو او یو بل هېرنه
bale ډاکټر صاحب دې برخه ته راځو لکه څنګه چې تاسو خبري استه په افغانستان کې په دې ورستیو کې اکثره کسان بیکاره شوی دي لداندو لري شوی دي مثلا خزو ته اشاره وکړي دې افغانستان نیمایی و گری خطی جوره ایم اگر مگو تا شایدان یا سوتی و رستر بلی دا بیکاره کیگی حتی اغا میرمنی تی سینگار بیکاو دیگو دکانو نمترل سول تاست تا فکر کوی دا وضعیت کم دسی دوام بکال خلکونه کار واخستل سی پکور که نول سی پتیر میرمنی دا گدایگر ماشمان تی گردی دا سوالگر میرمنی تی گردی یا نارینا تی گردی شمیر بیت سوم رزیاد سی او بیا پایل بیت سی بی
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکي او د هر مرمن او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چي دی هغه د نارینه سره دی ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء دوی د رزق او د روزي په زمينه سازي وکوي مرمنو ته او خاين ته که ځوي که خور وي که لور وي او که نور څوک وي بس موږ تاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډیر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسائل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي دغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډیر زیات رسوای کوي او هغه سره مینه محبت کوي او هغه سره ډیر زیات چینه شریکوی خپل همکاري ورسره کوي خو ځینې خاري منطقي دي چې باغ کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خاين دي چې هغه نارینه نه لري کل دي د مثال په توګه باندې یاداسې مرمن چې هغه د خاون نه جدا شوی دي د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي به خاين ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئ او زموږ د اسلام مبين دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي دوی باید خپل اولادونو دا حلال کومه روزی چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړی دا ډیره ځات بهتره وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ته جوړ کې ټریننګ ورته وکوي او د بازو مؤسسات سره کې شي حتی ارتباط جوړ شي او ته بازي قرضي دي او باز نور اسلامي تمويلي سره باندې او سره همکاري وکوي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بيبي و هغه بزنسمن او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خو او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي خزه حق لري چې دکانداري کوي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلال نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ ستاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې انصاف ته منځ ته کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي انصاف ته دا کار مناسب دی چې په اطراف کلی کې مثلا یو خزه یا چیرته دکان جوړوي یا انصاف ته باندې یو بل کوم یو کار کوي ځکه اطراف هغه جدا غلري خصوصیت لري او غیت الله تعالی به ما خلق مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعض خلک ته مثلا غوګان واخیستل شي د مثال په توګه باندې چې هغوی دین استفاده وکړي بعضې کارونه د مثال په توګه باندې د سپینې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خویندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته واخیستل شي د مثال په توګه چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو چې په دې کې څه نشته حرج نشته ښځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبره دغه ده چې د هېواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هېواد باید آباد کړي څو ورځې مخکې په د مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلي وي مغرب کې چې زلزله وشوه خپلو مغربیانو د نورو خپلو دوستانو سره همکاري وکړه دوی خپل راپورته شول اوس بلفیل کلیوال پورته شوي د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم څه مشکل راغلی وو همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې چا کورونه وران شوي چا ستونزه رسېدلې هغوی ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي هغوی داسې احساس وکړو چې دا زما پوت ده دا زما مور ده او دا زما لور ده موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په توګه زما خور که چېرته بیکاره شي زما مور که چېرته بیکاره شي او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیمه وي هغه به څه کوي د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ورنه کړو سرحد سره زه وایم چې یعنې ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې هغوی نه دي راوتلي هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په توګه ځانګړتیاوې چې لري د هغوی باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خپل خبرو کې یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووزي له خلکو نه سوال کوي نو کېدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وزي، ګدایي ته وزي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي د دې لپاره چې ماشومان یې په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
په دې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقیقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو پخپله باندې جوړ کړو، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کړو. دغه لامل خوره کې تاسو ښځې چې په غاړه کې اچوي او ښځې ته یو ښکلا ورکوي، که موږ تاسو ځیر شو د لامل ته دغه ښکلا تار ورکوي، دغه دانې که چېرته تار وشکېږي دغه دانې په کثافات کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستغفار وایو، او بعضې خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانې که چېرته تار وشکېږي نو دغه دانې کثافات دانې کې چول کیږي. متاسفانه ښکلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي دغه تار ورکوي. دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځانونه باید داسې احساس کړو چې موږ دانې یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغونډ کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته ای، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هېواد دقیق او عملي احترام باید وکړي. هغه په دې معنا باندې چې خپل د هېوادوال باید هېر نه کړي، دوی یو هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، د دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او هغوی ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غېږ کې راونیسي او د دوی اوښکې ورته پاک کړي او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکوله که چېرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی که پوره نشي، نو بد اخلاقي ته بیا خلک متاسفانه چې بیا مجبوریږي، هغه که کوچنیان وي او که زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سیدنا عمر وایي چې الفرا و اختر من سم، د چې یو کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی، نو طبیعي خبره ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکړي، او داسې یو احساس وکړي چې یو ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدای شي محتاجه شي، زما مور هم کېدای شي محتاجه شي، زما خور هم کېدای شي محتاجه شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي، چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی هغوی نداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه کاري فرصتونه وي او هغه انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي. که چېرې په دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل نه تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت باندې چې تیریږي متاسفانه په دې قیل وقال کې تیریږي، فلانی داسې وکړ، لوبستان کې داسې وکړ، داسې وشو، داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% 19% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړی یو، فلانی داسې وکړ، لوبستان کې داسې وکړ، دا به دا وکوي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفو. متاسفانه چې هغه بهجاور خپګانونه مت پیدا شي، به مریضان مت پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو، نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي، موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره، د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی کوو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل لرو، 10 تریلیون زه چینج ورکوم. د اساس د ازادۍ رادیو نه ټولو خلکو ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي، افغانستان د ټولو خلیجي هیوادونه بډاترین هیواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف دا دی چې راځئ چې د تیر وختونه او تیر
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیره ښه خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي، هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه. هغه خپل یو معاش درلوده، هغه ورباندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دی، هغه کډرونه دی، هغه په غیر واخلي، دا وی نظرونه واخلي، دا وی استفاده وکوي، محبت ورکړي او تشویق کړي، د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي. زما هدف هم دغه دی، ولې هم دغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دی، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه اقتصادي کډرونه دی، کټولنیز کډرونه دی، او هغه نور کډرونه دی، هغه راوصل شي، دا وی استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل فل سیاسيونه باندې کیږي، هغه سیاسيونه باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده ټول افغانان دی راځي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت، په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هیواد کې، دغه د علم، دغه د استعدادونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو، جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کړ، خپل همکار ته ورته کوم کامرا را ورده، موبایل درو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک را هغه جام جوړګمو ته اجازه مې راغله چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه، واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وېدا، اخلاق وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخستې، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدئ؟ په تاسو دوه کار نه کړی، خپل وختونه هم درست استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. بل خبرې مته کارونه ویل شو. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي. دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزې شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو کچیرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایل باندې، کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر جوړ شي. دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بازو کورونه کې دا څنوي چې نور څه همکاري وکوي. دا غمین شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر تاسو زمنم، خو دا نسبي کېدای شي ځنې غوي ځنې خبر نه موږ تاسو په افغانان ډیر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي دلته یو راپور مروستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډیر زیات سرمایه گذاری کړي په ترکیه کې په دوبه کې چې بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دومره سرمایه گذاری کړي په اروپا کې چې کړي د چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو هغه د انسان ته پر کار د زغې مخالف نه يم خو د خپل مور خپل وطن هواد روان حق چې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو دا چې د خپل پروژه تاجران ته زموږ پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي دا خبر دی چې په هواد پروژه جوړ کړي چې علاقه لري افغانان ورته کړی زموږ هدف دا دی چې دا خبر را ډیره فلسفي طرف ته لاړه نشي یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې به ستونزې وي په ملت کې به ستونزې وي خو مهمه دا ده چې موږ مایوس نه شو د الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوس نه شو دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو دا سې خیر کوي چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي که چیرته جوړولای خو دا پنځه لوک کالو کې ډیر زیات نمونه موږ تاسو لرو چې او فکری اختلافات کې سره ولرو زما تاسو خو کې زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ کې یو خبره د سابر نه زما ورته خو کې تاسو سبزی خو کې خو دا اختلافات به ضرورت انتقال نکړو افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړي الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اي پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد موږ درون کې ما چې دغه مقابل کې زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړه ضرورت زنه کټوی وایم او زما په پګړی وای هغه تزه کافر یم او هغه موته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه د کخارخوله چوي ک پګړی چوي ک سرتور ګرځي ک خپلای چوي ک چپن چوي ک نکټای چوي ک هغه چوي دا مسائل به مو تاسو مشغول نکړي مو تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی هغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده علاقه مو تاسو خلک 2024 استفاده کوو د دې نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو چې ترڅو هوادم جوړ شي او الاقل هغه هوادوال چې هغه ستونزې لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شمو تقدیم کړی وي او دا مسولیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې چې د خولې نه اساس او د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان پرابطه باندې به کیږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هرې خبرې پرابطه باندې به دای مسولیت لري الله ته زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ درندوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو په کله خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوی دي په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوای د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ژوند که روغی ای که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین چاتکی ور کری او روغ سټه یقینی کری
دانه دانه چل گیا مکو نورا یارانا زڑ گیا رات کری دانه دانه چل گیا مکو نورا یارانا زڑ گیا مکو نورا یارانا زڑ گیا
سمینه ورکړي کښې کی وان پرغیز سمینه ورکړي کښې کی وان پرغیز سمینه ورکړي ځان بکړي ترې نزان ځړګیا مکوا نورا یارانا ځړګیا dana dana jal gaya makkhwa nora yarana jal gaya makkhwa nora yarana jal gaya makkhwa nora yarana jal gaya